سلامونه او ستوري مسی وخت د ماجیګر 15 بجې سوی نن د جمعې ورځ د 2015 سم کال د اگست 14 نیټه ده د مشالډو د نن ورځې د نه ساته خبرون په وروستي خبري غړي کې مو ز عبد الحی کاکړ او مدیحه مرزا د اخر کلی کو هله د روغ جوړ او خوشاله بیاس په دې غړي کې د پاکستان افغانستان خیبر پښتونخوا په اړه ریپورتونه او څېړنې درته لرو مرکه هم ستاسو په فایل کې به مدیحه مرزا د خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم کټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته پاکستان وای په افغانستان کې د امن لپاره بخپلې هڅې جاری ساتي په پېښور آرمی پبلک سکول په وسلوال برید کې د وژل شو ماشومان او میندو پلرونو نن په اسلام آباد پریس کلب کې مظاهره کړي او یو لوړپوړي روسي چارواکي هغه داوی رد کړي چې ګواکې یو ایرانی فوجي چارواکي د ملګرو ملتونو د سفری بندیز پرته مسکو سفر کړو. تفصیل: پاکستان ویلی په افغانستان کې سولې او ثبات لپاره بحث او تداوام ورکوي. د پاکستان بارنو چارو وزارت ارمغان په یو بیان کې ویل د خبره د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز لکابله اسلام آباد ته ورغلي لوړپوړي پلاوي تکړي. د افغان پلاوي مشري د بارنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی کوله چې پکې د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی او د افغان ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل هم شامل وو. بیان وایي په خبرو کې سرتاج عزیز یو ځل بیا په کابل کې وروستي بریدونه وغندل او افغان چارواکو ته وویل چې دواړه هیوادونه باید د ترهګرۍ ختمولو لپاره ګډې هڅې وکړي. په پاکستان کې یو پوځي عدالت د پېښور پر سکول په برید کې ککړو شپږو مشکوکو کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر قید سزا اورولې. تېر ماښام د پوځ اماړیکو دفتر آی اس پی آر لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي تر مقدمې وروسته پوځي عدالت حضرت علي منیب الرحمن سبیل چې د یحیی په نوم پیژندل کېږي مولوي عبدالسلام تاج محمد او عتیق الرحمن ته د پېښور آرمی پبلک سکول په برید کې د ککړتیا او نورو بریدونو په تور د مرګ او کفایت الله چې د کیفکاري په نوم پیژندل کېږي ته د عمر قید سزاګانې واورولې. د کراچۍ په سفوره چورنګیا کې د رینجرز واک په گاڑی په بمی برید کې ککړ محمد فرحان ته هم د مرګ سزا اورول شوې ده. بیان وایي د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف د ملکی وګړو ته د سزاګانو اورولو منځوري ورکړې. د بیان تر مخه دا کسان د سزاګانو پر ضد اپیل دایرول شي. د پېښور په عامي پبلک سکول کې د وژل شو ماشومان او میندو پلرونو او خپلوانو بلخوانن په اسلام آباد پریس کلب کې احتجاجي مظاهره وکړه. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې په پېښه کې وژل شو ماشومانو ته د پوځ تر ټولو لوی اعزاز نشانې هدر ورکړي. مظاهرچیانو غوښتنه وکړه چې په پېښه کې د ککړو کسانو په ګډون او کسانو ته هم سزاګانې ورکړي شي چا چې لاپرواهي کړې وي. دوی د پېښې د پلټنو لپاره د جوډیشل کمیشن جوړولو غوښتنه هم وکړه. تېر کال د دسمبر په میاشت کې په عامي پبلک سکول په وسله وال برید کې تر یو نیم سل زیات کسان وژل شوي چې زیاتره پکې زده کوونکي وو. د پاکستان صدر ممنون حسین وایي د ترهګرې پر ضد جنگ به تر هغې جاري وي تر څو چې ټول وسلوال له منځه نه وي تللي. دا خبره نوموړي نن په اسلام آباد کنوینشن سینټر کې د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت سره د قومي بیرغ پورته کولو په دستوره کې وکړه. نوموړي وویل دا وخت د پاکستان ټول ولس په ملک کې د ترهګرۍ د ختمې لپاره یو موټی دی.
پاکستان د یو اوږدی مودې راسې په حالت جنگ کې دی. یو طرف ته شدت پسندو ریاست چیلنج کړی دی، نو بل پلو سماج دشمن وګړو او ځینې غیر ملکی مفاداتو لپاره کار کوونکو د ملک د ځینې علاقو امن خراب کړی دی. خو د دې ملک خلک ډیر بهادر دي. په دې کې د ټولو لویه قرباني د پېښور آرمی پبلک سکول ماشومان ورکړې ده چې د بېرحمه ترهګرې ښکار شو. خو دا خبره هم د اطمینان ده چې ټول قوم یو موټی دی.
بلخوا نوموړي په ټلویزیوني وینا کې گاونډي هیواد هند ته د کشمیر په مسله د دواړخیزو خبرو اترو وړاندیز کړی دی. خبرونه له مشال ریډیو نوره. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د هیواد د علماو د سراسري شورا له رئیس او غړو سره وکتل. د افغانستان د صدارتي ماڼۍ لخوا جاري شوې خبر پاڼه وایي په دغه کتنه کې اشرف غنی وویل چې دینی عالمان او دولت باید په یوه واحده لیکه ودرېږي. د زیاته کړه چې د دولت د مخالفینو له لورې د افغانستان د نظام په وړاندې د جهاد اعلانول هیڅ جواز نه لري. د عالمانو سراسري شورا په خپل اعلامیه کې په کابل او د هیواد په نورو سیمو کې هغه وسلوال بریدونه په کلکه ټکو غندل چې له امله د ښځو او ماشومانو په شمول ګڼ شمېر ولسي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. د القاعده وسلوال ډلې مشر ایمن الزواری د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور سره د خپلې ډلې د وفادارۍ اعلان کړی دی. د اعلان زواری په ویب پاڼه په خپور شوي یو غږیز پیغام کې کړی د نوموړي په اړه فکر کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورنډ کرښې په سیمه کې پناه اخستې. په سمدستي ډول د الزواری د غږیز پیغام د کرهوالي پخلی نشي کېدی. یو لوړ پوړي روسي چارواکي هغه داوي رد کړي چې ګواکي او ایراني پوځي چارواکي د ملګرو ملتونو لخوا ورباندې د لګیدلي سفري بندیز پرته موسکو ته تللي وو. د بارنو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف نن وویل چې د ایران د القدس واکمشر جنرال قاسم سلیماني تیرونه د روس سرخر ته نه وتللي. ریابکوف وویل چې د جنرال سلیماني د موسکو د تک په اړه څه معلومات نه لري. نوموړي زیاته کړه چې موسکو دا خبره واشنگټن ته مخکې کړې وه، نو اوس په دې حیران دي چې امریکا اوس هم ولې اندېښمنه ده. خو بیا په امریکا کې خپاره شوي رپورټونه ماسکو ته د سلیمانی د مبینه تک خبره کوي. د رپورټونو په خبره سلیمانی ماسکو ته سفر تیرونه نه بلکې تیر میاشت کړو. سلیمانی یو له هغو ایرانو چارواکو دی چې د تهران د اټمي او یا د بیلستیکي میزایلو پروګرام سره د تړاو لرلو په تور پرې په 2001 کال کې ملګرو ملتونو سفري بندیزونه ولګول. د شام د اپوزیشن ډلې مشر وایي روس ته تجمن نه دی چې د هیواد صدر بشار الاسد په واک کې پاتې شي. د شام د قومي ائتلاف مشر خالد خوجا نن د خبرې په ماسکو کې وکړې. تر دې یو ورځ مخکې نوموړي د روس سبارنو چارو وزیر سرګی لاوروف سره لیدلی و. خوجا وویل روسي مشرتابه د اسد تر شا نه ده ولاړه، خو د شام سیمه ییز ثبات ته خوندي ساتلو او هیواد د تباهۍ نه بچ ساتلو په ضرورت یې توجه ده. کتونکي وایي دا نه ده واضح چې آیا د خوجا بیان د روس په دریځ کې د بدلون طرف ته اشاره کوي او که دا یوازې د شام په شخړه کې د منځګړتوب په مقصد د ماسکو د هڅو څرګندونه کوي. او په یونان کې د پارلمان غړو تیره شپه په یو غونډه کې د شورنې د مرستو تړون منظور کړ. د 50 بلیون یورو برابر د مرستو په پیکیج کې په لګښتونو کې کمی او د ټیکسونو سیوا کول شامل دي. وزیر اعظم الکسس سیپراس په خپل کیناسي ګوند سیریسا پارټیا کې د سغدریزو لخوا تر تنقید لاندې راغلی دی چې د پور ورکونکو له غوښتنو سره سم یې د کفایت شواري ګامونه متعارف کړل. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
خبرونه ملیحه امیرزاده وړاندې کړل. په روانه غړي کې د ځینو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. پاکستان یو ځل بیا د افغانستان د سولې د هڅو جاري ساتلو هوډ څرګند کړی دی، خو د دواړو هیوادونو اړیکې اوس پر کوم لور روانې دي؟
داسې لګي چې هغه کوم تاریخ دی دواړو ملکونو یو بل باندې بې باورۍ زیات زورور شو.
د پاکستان فوج وایي چې پوځي عدالتونو شپږ مشکوکا وسوالو ته د مرګ سزا اورولې. د پوځي عدالتونو باندې مدني ټولنې تنقید کوي، خو کول څه پکار دي؟
دا بیان چې کوم دی دا خپل ځان بچول د پاره او خپل ځان لپاره یو
او بخشي په غلطي سمو دغه بلدغه اوریدلی. او حسم هم دې ترازو چې د القاعده مشر ایمانول زواهری او د افغان طالبانو مشر ملا منصور سره ملګرتیا اعلان کړې ده. دا څومره ارزښت لري؟
دا بیان چې کوم دې دا خپل ځان بچول د پاره او خپل ځان لپاره یو ځای پیدا کول، ځکه چې د القاعده داسې اوس قابلیت نه لري چې هغه دلته لوی پیمانه باندې صدقه وکړي.
د پاکستان فوج وایي چې پوځي عدالتونو شپږ مسکوکا وسوال ته د مرګ سزا اورولې. پوځي عدالتونو باندې مدني ټولنې تنقید کوي، خو کول څه پکار دي؟
پکار دا ده چې داسې اپیلیټ عدالتونه جوړ کړل شي چې په هغه کې خلکو ته فیر ټرایل او فیر فیصله ملو شي.
او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. پاکستان وایي د افغانستان امنیت لپاره به ډېری جدي هڅې وکړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویلي، د وزیر اعظم د بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز تیر ورځ له کابله له ورغلي پلاوي سره په خبرو کې ویل اسلام آباد به د سولې خبرو په ترڅ کې هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي. عزیز په خپلو خبرو کې په افغانستان کې وروستي بریدونه وغندل. بیان زیاتوي، د افغانستان لخوا په ورغلي پلاوي کې د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین رباني، د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی او د ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل شامل ول. له کابله د چارواکي تر هغې څو ورځې وروسته پاکستان ته ورغلل چې افغان ولسمشر اشرف غني په کابل کې د بریدونو په غبرګون پر پاکستان شدید تنقید وکړ. تفصیل احمد شیبر راکوي.
پاکستان له افغان پلاوي سره په اسلام آباد کې تر لیدو وروسته وویل په ټول قوت به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې وکړو، چې په دې کې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې او پخلاینې بهیر هم شامل دی. د ژمنې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز تیره ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني په مشرۍ پلاوي ته وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې د سرتاج عزیز په وینا ویل شوي دي چې دواړو لوریو د دواړخیزو اړیکو په برخه کې ډېرې څرګندې او ښکاره خبرې وکړې. په اعلامیه کې څرګنده شوې ده چې دواړو لوریو د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت د دواړخیزه اړیکو او په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې چې لومړی دورې د جولای په 1 اسلام آباد ته نږدې په مری کې شوې وي، د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته وځنډېدې. پاکستاني رسنۍ د افغانستان د پلاوي د مشر صلاح الدین ربانی په وینا وایي چې افغانستان غواړي له نږدې له پاکستان سره د ګډو ګټو په برخه کې همکاري او کار وکړي. پاکستاني رسنۍ د سرتاج عزیز په وینا خبر ورکوي چې پاکستان له افغانستان سره د شو اړیکو غوښتونکی دی او یو ځل بیا خپل ژمنه تکراروي چې د ټولو هغو ګواښونو د مخنیوي لپاره به له افغان لوري سره همکاري وکړي چې افغانستان ورسره مخامخ دی. سرتاج عزیز ټینګار وکړ چې دواړه هیوادونه باید پر یو بل باور او اعتماد وکړي. سرتاج عزیز د پاکستاني اژانسونو په وینا په افغانستان کې روسي تروریستي پیښې وغندلې او خپل خواخوږي څرګنده کړه. د سر اعظم نواز شریف سلاکار وویل چې د دغو تروریستي هڅو د ریښو د له منځه وړلو لپاره ګډو هڅو ته اړتیا شته.
احمد شیبر رپورٹ. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ترګرو بریدونو بیا زور نیولې، د لوړ پوړو افغان چارواکو یو کلاوی د جمعې پر ورځ اسلام آباد ته سفر وکړ او د وزیر اعظم نواز شریف او وزیر اعظم بهرنی چارو د سلاکار سرتاج سره ولیدل. هغه فراوی له پاکستانه څه غواړي؟ شاهین بنیرای رپورٹ لري.
افغان چارواکي تور پورې کوي چې په افغانستان کې په وروستیو ترهګرو بریدونو کې په پاکستان کې میشتې وسلوالې ډلې لاس لري. د افغان پلاوی اسلام آباد ته د رسیدو نه وړاندې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت سرتاج عزیز وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ راولاړې شوې بدګمانۍ به زر د منځه لاړې شي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر اعجاز وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ چې د سولې کومه پروسه پیل شوې وه، اوس د یو شمېر ننګونو سره مخ شوې ده او یره دا چې امنیتي وضع لا خراب شي. نو موړه زیاتوي
اشرف غنی باندې به اعتراضونه شروع شي، خو اشرف غنی دا خیال وکړي موږ په پاکستان سره تعلقات سم شي نو د طالبان له سبق خپل سم شي. نو هغه او دوه دوی ته هغه مې پالیسی شروع کړو، پاکستان هم شروع کړو. او دا چې لګي چې هغه کوم تاریخ دی دواړو ملکونو یو بل باندې بے باوري ازاد زورور شو او هغه عمل ما داخل دل لارو شو یو مست مخیر زخمی شو او شو رو لارو بس ختم شو.
بلخوا د سیاسي چارو یو بل کارپو ډاکټر خادم حسین وایي پاکستان کولی شي چې د افغانستان سره د خپل اړیکو په خکولو سره ډېر دفاعي او اقتصادي ګټه ترلاسه کړي، خو په پوزي استابلیشمنت کې ځنې داسې خلک شته چې هغه د امن پروسه بریالي کېدو ته نه پرېږدي.
په سیاسي استابلیشمنت کې بل خصوص ډېر شي خلک به چغې دا ستور لري او دا فکر لري چې افغانستان سره د دفاع په حواله او د معیشت په حواله خبرې اترې جوړېږي نو د پاکستان کم د ترکه امکان دی چې کوم د چین د غاړې نه پروسه شروع کیږي او کوم د سنټرل ایشیا غاړې ته خبر خلاصيږي نو دا به ډیر لوی امکاني د معاشي ترکه پاکستان کې. خو باید خلک له بده مرکه په استابلیشمنت کې داسې موجود تر اوسه پوری دي چې هغه کلک دي او هغه د غیر ریاستي تنظیمونو یا ګوندونو د استعمال دغه کم فکر چې شروع کړو دغه فکر په سونه شکل کې په مخ کې وړل غواړي.
افغان چارواکي له پاکستان غواړي چې د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو پر ضد ګامونه پورته کړي او هغه طالب مشران چې امن غواړي باید د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. آیا پاکستان به دا غوښتنه ومني؟ په دغه اړه خبریال سمی یوسف زیوایی
سره د دې چې طالبان افغانستان کې د حکومت خلاف جنگيږي، خو د دې مشرتابو د ټول افغانستان نه باندې دي او پاکستان کوو غړي دوی باندې فشار هم چولې شي، نیولې هم شي، کشمیر یو ته نیولې هم دي، حتی د پاکستان په زندانونو کې اوس هم راځي. ابو سار کې داسې نه پری کې چې دوی د طالبانو خلاف په ټول پاکستان کې اقدامات وکړي.
تیر ونه یوې خبري غونډې ته وینا په وخت افغان ولسمشر اشرف غني ویلي وو چې نور پاکستان طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان حکومت مرسته ته آماده نه دی، خو افغان پلاوی سره د لیدو نه وروسته د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز یو ځل بیا ژمنه کړې ده چې پاکستان به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مرسته کوي.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو،
سروې
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د پاکستان فوج وایي یو پوځي عدالت د پېښور سکول برید په تړاو شپږو کسانو ته د مرګ او یو کس د عمر قید سزا اورولې ده. اس پی آر وایي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ته سزاګانو منظوري ورکړې ده. له دې سره په کراچي کې پر امنیتي سرتیرو په بمې برید کې ککړ کس ته هم د مرګ سزا اورول شوې ده. تفصیل ریاض مسخیر راکوي.
د زیارت پورز ماسخوتن د پاکستان پوز د مطبوعاتو څانګې یا آی ایس پی آر لخوا جاری شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د آرمی پبلک سکول پېښور او سفوره چورنګې کراچۍ پېښو کې ککړ و ملزمانو ته د پوځي عدالتونو لخوا د مرګ سزا واورول شو. د دې ترڅنګ یو ملزم ته عمر قید ورکړې شو او پوځي مشر جنرال راحیل شریف په دغه ټولو سزاګانو دستخط وکړو. خبر پاڼه زیاتوي چې دا ټول ملزمان د ترهګرۍ، بم چاودنو او دغه رنګ نورو لویو جرمونو کې ککړ وو. خبر پاڼې تر مخه د مقدمو اوریدنې دوران ټولې قانوني تقاضې پوره کړې شوې دي او ملزمانو ته د خپلې صفایې موقع او وکیلان ورکړې شوي وو او اوس هم ټولو ملزمانو سره حق شته چې د فیصلې په ضد پوځي عدالت کې اپیل وکړي. سزا شوي ملزمانو کې حضرت علي، مجیب الرحمن عرف علي، سبیل عرف یحیی، مولوی عبدالسلام، تاج محمد عرف رضوان، عتیق الرحمن عرف عثمان او محمد فرحان عرف عباس د پېښور آرمی پبلک سکول پېښه کې کړ دی. دارنګ یو ملزم کفایت الله عرف کیف کاری ته د عمر قید سزا اورول شوې ده. د دفاعي چارو کارپوهان د پوځي عدالتونو لخوا ورکړې شوې سزاګانو ته څنګه ګوري؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پوست پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند وې چې د سزا او جزا په قانون عمل نه کېدو په وجه حالات ډیر خراب شوي دي.
وسوال قوتونو دا پرسپشن په خلکو کې جوړ کړی دی چې یاره موږ کوم نیولې شو، موږ ته سزا نشي ملاوي دی چې زمونږ وروسته چې قوتونه دي هغه ډېر مضبوط دي. نو دا د پاکستان قانون کې ډېر لوی سقم دی، ډېره کمزوري ده پکې، او د دې کمزورۍ نه خلک ناجایزه فایده اوچتای او د دغه ناجایزو فایده د اوچتولو لار بندولو د پاره دا یو پیغام دی چې په دې سطح باندې ورکړې کیږي.
د آی ایس پی آر تر مخه سزا شوي ملزمان د خپلې سزا په ضد اپیل کولی شي. په دغه اړه مشال ریډیو د قانوني چارو د کارپو او بشري حقوقو د پاره کارکونکي وکیل شابودین خټک نه تاسو کو نو دوی باید چې اپیلټ کورټ د مقدمه بیا د سره اوریدنه وکړي.
دا بالکل انشور کول پکار دی چې د فوجي عدالتونو نه کم خلک سزا کیږي، اپیلټ عدالتونو ته ځي کم دي، هغه دې هغه لاندې عدالت باندې صرف مهر نه لګي چې برداشت شوی دي ټیک شوی دي، بلکې پکار دادا چې داسې اپیلټ عدالتونه جوړ کړل شي چې په هغه کې خلکو ته فیر ٹرائل او فیر فیصله ملو شي. دغه یو اصول بالکل اصل او بنیادی اصول دی چې ګناګار ته سزا ورکول پکار دي، بے ګناه چې کم دی هغه پرېښودل پکار دي،
د یادونه ده چې پروس کال 14 دسمبر باندې د پېښور په آرمی پبلک سکول د حملې وروسته د پاکستان پارلیمان د پوځي عدالتونو د جوړښت لپاره آئین کې یوشتم ترمیم وکړو، د کوم په ضد چې د سپریم کورټ بار او ځینې نورو وکیلانو او د بشري حقوقو تنظیمونو سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې وو. خو دې وروستیو کې د سپریم کورټ ولستنی فل بینچ د اوریدنې وروسته دغه ټول درخواستونه مسترد کړ او د پوځي عدالتونو جوړښت یې قانوني او آئینی وګرځولو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په ریپورت کې مو اوریدل چې پاکستان کې پوځي عدالتونه اوو کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر قید سزا اورولې. په داسې حال کې چې څو ورځې مخکې سپریم کورټ د پوځي عدالتونو قانونیت په اړه پریکړه وکړه، د دې سزاګانو اورول څه ارزښت لري؟ د پښتنه په امیر ساحل په پېښور کې د قانوني چارو لپاره عبداللطیف اپریدي کړی ده.
پاکستان عدالت سپریم کورٹ فوجی عدالت کی ترمیم شو اور قانونی اگرزول دا پاکستان پر دستور کے کم یہ وشتم بدلون یا ترمیم راغلے دے اگر ٹک گئے اور پارلیمنٹ حق لری چکے
لالا تاسی دا آئین خبر وکړه کنه. د پاکستان یوې بلې نومیالې وکیلې عاصمه جهانگیر د دغه وشتم ترمیم او پوځي عدالتونو جوړېدو پر ضد درخواست جمع کړو، بیا سپریم کورټ ویل چې دا قانوني دي، دا عدالتونه جوړېدل. اوس تاسو څه فکر کوئ دا د سپریم کورټ فیصله چې دا د دې پر ضد آیا بل درخواست دایرې دی شي چې دا چې دا د بشري انساني حقوقو معاملې ده یا د آئین چې د دی هغه زیات مقدم دی د سپریم کورټ د فیصلې نه څنګه صورت حال دی؟
دا څه دی چې سپریم کورټ هم دغه فیصله کړې ده چې پارلیمان دا حق لري او دا حق پارلیمان ته په آئین کې خپل ورکړی شوی دی چې هغه وغواړي نو په آئین کې بدلون راوستلی شي. چې اوس د سپریم کورټ دغه فیصله راغله د دې نه بعد فوجي عدالتونه چې دي دا هغوی فیصلې قانوني شوې. البته سپریم کورټ او های کورټ ځان ته یو اختیار دا وساتلو چې په دې باندې به دا جوډیشل ریویو یا د عدالتي نظرسانۍ اختیار دی سپریم کورټ او های کورټ سره.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اورېدلی شي.
د القاعده شبکې مشر ایمانول زواهری په یو غږیز پیغام کې د افغان طالبانو لړنوي مشر ملا اختر منصور سره د وفاداری اعلان کړی دی. د زواهری پیغام د القاعده پر وپاڼه خپور شوی چې پکې هغه د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر په مړینه خپګان ښودلی وای. د شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن په څیر دی هم د طالبانو مشر خپل امیر بولي او سره د وفاداری اعلان کوي. په ازادانه ډول د الزواهری په نوم د خپور شوي پیغام کاروالی پخلی نه دی کېدای. خو دا پیغام پر داسې مهال خپور شوی چې د طالبانو ترمنځ د نوي مشر په ټاکنه اختلافات دي. امریکایي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې فعالیتونه جاري ساتلي دي. په دې اړه د رابعه اکرم خان رپورټ اور.
وسلوال تنظیم د القاعده مشر ایمن سواهری د یو اډیو پیغام د لاري د افغانستان د طالبانو نوی مشر سره د ملګرتیا اعلان کړی دی. د مطبوعاتو په وینا د وسلوال تنظیم مشر خپل اډیو پیغام کې ویلي دي چې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن څنګه مولا عمر سره ملګرتیا کړې وه، دوی هم د خپل پخوانی مشر پیروي کوي او مولا اختر منصور سره د ملګرتیا اعلان کوي. یاد دی وی چې تیره میاشت افغان طالبانو د خپل مشر مولا عمر د مړینې تصدیق نه پس مولا منصور اختر خپل مشر ټاکلی و. خو داسې وخت کې چې افغان طالبانو سره مذاکرات خبري روان دي او پاکستان افغانستان سره د مفاهمت او سولې په لړ کې خپل کومک او د حمایت اظهار کړی دی، د القاعده افغان طالبانو سره ملګرتیا به سیمه ته مشکلات پیدا کولی شي. په دې لړ کې خبريال او د افغان امرو ماهر رحیم الله یوسفزی په نظر القاعده به کوشش کوي چې د طالبانو او افغانستان حکومت ترمنځ مذاکرات ونه شي او یا که سپریکړه کیږي چې پاغه عمل ونه شي. رحیم الله یوسفزی په وینا چې پاکستان او طالبان لپاره به د صورتحال یو چیلنج وي.
طالبان فیصله وکړي چې هغوی خبرې کول غواړي د افغانستان حکومت سره او پاکستان خو د هغې په حق کې دي چې دا خبرې وشي، نو بیا به د دوی نیخ په نیخ دغه ټولو تنظیمونو سره مقابله راځي. طالبانو لپاره به خاص توګه مانې دا یو ډېر مشکله فیصله وي چې هغې ورو ورو ځان د القاعدې نه بیل کړي او هغوی خو اوس هم په افغانستان کې داعش سره مقابله ده. نو هغوی خو دا فیصله نه ده کړې چې دا مذاکرات په بیا کله کوي. مخکې فکر کوم چې دغه فیصله چې کوم افغان طالبان کوي یا پاکستان کوي د هغې په وجه باندې به د دوی دا چې کوم القاعدې او نور تنظیمونو سره مقابله ده په هغې کې به نور زیاتې راځي.
خو بلخوا د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سعد وایي چې القاعده په دې منطقه کې اوس هغسې فعاله نه ده چې څنګه مخکې وه او د افغانستان طالبان د القاعدې نه ډېر خوشحاله نه دي. د ده په وینا چې القاعده اوس دومره قابلیت لری چې سم مشکلات به ودروي.
دا بیان چې کوم دی دا خپل ځان بچول د پاره خپل ځان لپاره یو ځای پیدا کول، ځکه چې کوم نور دلته اوس ګروپونه راوچتیږي لکه د داعش په شان دی. نو د دې مخکې د امریکې د ډرون حملو سره باقي سيزونه سره دي تقریبا د منطقه کې دغه یو ساحه زور نشته دی. او پاکستان چې کوم عملیات وکړي په شمالي وزیرستان کې هغه بیا سونه ختم شو. نو زما په خیال باندې د القاعده داسې اوس قابلیت نه لري چې هغه دلته څه لویه پیمانه باندې څه دغه وکړي. دلته که تاسو وګورئ پاکستان مره چکم دا فرقہ وارانہ گروپونه دی لشکره جنگوی دا غیا ټول لیڈرشپ ختم کړ. طالبان لیڈرشپ تقریبا ختم شو. طالبان د درې سو کې تقسیم شو. دا ری چکم یو فرانچایز وو دغه وغه اوس هغه فعال نه دی.
یل دی د افغانستان طالبانو نوی مشر مولا اختر منصور خپل یو اډیو پیغام کې ویلی وو چې خپل جنگ و جاری ساتي او امن مذاکرات د دشمن پروپاګاندا مهم ګرځولې وو. د راپورون تر مخه مولا اختر منصور دا بیان داسې وخت کې مخه تراغلې وو چې د طالبانو ځینې ډل لخوا د طالبانو امیر په اړه اختلافات مخه تراغلی وو او مولا اختر منصور په حق له دا ویل کېده چې هغه د امن مذاکراتو حامی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي چې د ترګر پر ضد جنگ به تر هغو پورې رواني تر څو یې اخیری ترګر له منځه نه وړي. دول دا وخت د پاکستان ټول ولس په د امن او د امن راوستو د ترګري د ختمولو لپاره یو موټی دی او د فوج او حکومت شاته ولاړ دی. د خبرې نوموړي نن په اسلام آباد کې کړي چې تفصیلي سراج ظهیر راکوي.
صدر ممنون حسین دا خبر په اسلام آباد کنونشن سینټر کې د 14 اگست په مناسبت سره د قومي بیرغ پورته کولو دستور کې وکړي. د نوموړي په وینا چې په دې موقع باندې دوی به کور شوي خلک او د سیلاب متاثرین نه هیروي او د فاټا اولس د ملک د بقا لپاره قرباني ورکړي دي او دوی به د بې کور شوو خلکو مسلو ته خصوصي پاملرنه کوي. صدر ممنون حسین زیاته کړه،
پاکستان یو طویل مدت سے حالت جنگ میں ہے.
پاکستان د یو اوږدې مودې راسه په حالت جنگ کې دی. یو طرف ته شدت پسندو ریاست چیلنج کړي دی، نو بل پلو سماج دشمن وګړو او ځینی غیر ملکی مفادات لپاره کارکونکو د ملک د ځین علاقو امن خراب کړي دی. خود دې ملک خلک ډیر بهادر دي او د ترهګرې مقابله کوي. په دې کې د ټولو لویه قرباني د پېښور آرمی پبلک سکول ماشومان ورکړي دا چې د ترهګرو د بیرحمه ترهګرې ښکار شو. خدا خبره هم د اطمینان ده چې ټول قوم یو موټی دی او د ترهګرې او انتها پسندې خلاف د حکومت او د پوس په شاو لاړ دی.
کله چې مشال ریډیو د 14 اگست د ورځې په حواله د شمالي وزیرستان د بې کور شو خلکو د کمی کمیټې جنرال سکتر ملک غلام خان وزیر نو پوښتل، نو هغه وی باید چې په دې لوی ورځ صدر ممنون حسین د فاټه د ولس لپاره په اف سی آر کې د بدلون اعلان کړی وي، نو دوی به هم په دې خوشحالۍ کې د دوی سره شریک کو. نوموړی وی
ترمیم شي او دا بالکل ختم شي او بل زموږ دا په کور خال چې کوم ماده ڈی پی چې کوم په کمپونو کې پټنټونو کې په ډېر مشکلات سره زندگی ته راوي دې لپاره دا اعلان کړی چې کوم علاقے کلیئر دي دا خال کې په هیڅ طریقه سره واپس کړی وي فکر دي چې دا خال ته په هیڅ طریقه سره دا اعلان کړی وي دا خال ته په هیڅ طریقه سره واپس لاړ شي او بل زموږ په نوم سره سره پندینا درې می هغه پیسې موږ ته په صحیح طریقه سره نه راځي بل کومه دې خبره نه راځي چې دغه په خلکو وایي فامال نه پکې
دي. ذکر ده د پاکستان پیپلز پارټي په تیر دورې حکومت کې د هغه وخت صدر آصف علي زرداری د فاټا لپاره د اف سی آر په قانون کې د بدلون اعلان کړی وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخوت بیا نن د پاکستان خپل د جوړېدو ورځ لمانځي او په دې موقع باندې نن د بنو په بکاخیل کیمپ کې یو غونډه هم وشوه. په دې اړه به نور تفصیل له عمر دراز وزیر واورو.
بکاخیل کیمپ کې د تقریب په موقع د کډوالو ماشومانو ملي نغمې وویلې او تقریرونه یې وکړل. د پاکستان فوج 101 بریګیډ مشر او بکاخیل کډوالو کیمپ انچارج بریګیډیر مختار د جشن ازادي تقریب ته په خپل وینا کې وویل چې نه یوازې د پاکستان بلکې د کشمیر ازادي هم مونږه د قبایلو په قربانیانو حاصله کړې. د کشمیر غزا ته
مونږ نه وایو، زمونږ پښتانه او د قبایلو ته کشمیر غزا وایو. دلته به د مونو لخر دی، وزیر لخر دی، دا د وړو لخر دی، دا د بنگش لخر دی او کشمیر کنه آزاد دی. دا زمون د خلص پیرو قبایل د قربانو فوج زګه چې هغه ټیم کې زمون سره فوج نو زمونږ چې سب بچا کوچا فوج وو دا غي سربرا انګریز وو. دې قبایلو د پاکستان په آزادۍ کې او بیا د دې آزادۍ قائمولو تاسو غټه قرباني ورکړه. سیده خلک یو سیده خبره کوم.
نو ما وړي وویل شمالی وزیرستان کې لس کالا د خلکو آزادی اخیستل شوی وه او نن هم دوی تعالی هغه آزادی نه دی ورکړل شوی، خو زردا چې دوی په خپلو سیمو کې آزاد ژوند وکړي. د جشن آزادی تقریب په موقع فوزی چارواکو دا هم وویل چې ضرب اعظم عملیاتو کې د شمالی وزیرستان خلکو قربانی د ستاینې وړ ده او دوی به ټول په شریکه د سیمې امن، خوشحالي او ترقی لپاره کردار لوبوي. عمر دراز، وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
مدرسے پوسنی اثر کی د مشال ریڈیو ونیز خبرونه مدرسے پوسنی اثر کی د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جو کړی دی. درسي خدا سي پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم سلور بجی او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دو بجو ل احمد شاه اعظمی سره اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې نسات خبرونو وروستي خبري غړي اوري نیمای ته رسیدلی او 15 بجې دی. ملیحه مرزاده به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
پاکستان والی په افغانستان کې سولې او ثبات لپاره به هڅو ته دوام ورکوي. د پاکستان بارنو چارو وزارت تیر ماښام په بیان کې ویل دا خبره د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز له کابل اسلام آباد ته ورغلي لوړ پوړي پلاوي ته کړې. په پاکستان کې اپوزي عدالت په پېښور پر سکول په برید کې ککړو شپږو مشکوکو کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر قید سزا اورولې. تیر ماښام د پوځ اماړیکو دفتر لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي تر مقدمې وروسته پوځي عدالت دغه سزاګانې واورولې. د کراچۍ په سفوره چارنګې د رینجرز واک په گاڑی په بمی برید کې ککړ تن ته هم د مرګ سزا اورول شوې ده. بلخو د پېښور په عامي پبلک سکول کې د وژل شو ماشومانو میندو پلرونو خپل خپلوانو نن په اسلام آباد پریس کلب کې احتجاجي مظاهره وکړه. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې په پېښه کې وژل شو ماشومانو ته د پوسټ ټولو لوی احساس نشانه هدر ورکړي. مظاهرېانو غوښتنه وکړه چې په پېښه کې ککړو کسانو ته سزاګانې ورکړل شي. د پاکستان صدر ممنون حسین وایي د ترهګرۍ پر ضد جنگ به تر هغې جاري وي تر څو چې ټول وسلوال له منځه نه وي تللي. دا خبره نو نن په اسلام آباد کنونشن سینټر کې د پاکستان د آزادۍ د ورځې په مناسبت سره د قومي بیرغ پورته کولو په دستور کې وکړه. د القاعدې وسله والې ډلې مشر ایمان الزواری د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور سره د خپلې ډلې د وفادارۍ اعلان کړی دی. د اعلان زواری په ویب پاڼه پخپور شوی یو غږیز پیغام کې کړی. په سمدستي ډول د الزواری د غږیز پیغام د کروالي پخلی نشي کېدی. یو لوړ پوړي روسي چارواکي هغه داوی رضوي چې ګواکي یو ایراني فوزي چارواکي د ملګرو ملتونو د سفري بندیز پرته موسکو ته تللی و. د بارنو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف منویل چې د ایران د القدس واک مشر جنرال قاسم سلیماني تیره اونۍ د روس سرحد ته نه و تللی، خو بیا په امریکا کې خپاره شوي رپورټونه تیره میاشت موسکو ته د سلیماني د مبینه تک خبره کوي. او د شام د اپوزیشن ډلې مشر وایي روسي ته ژمن نه دی چې د هیواد سره د بشار الاسد په واک کې پاتې شي. د شام د قومي ائتلاف مشر خالد خوجا نن دا خبرې په مسکو کې وکړې.
د خبرونو لنډیز مولا ملیحه مرزاده اوریدي او اوسم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سحر کتنه کوي.
نن ایکسپریس ورس پانه خپل دویم اداري په پاکستان کې په ترهګری باندې لیکلي او وایي چې د پوز مشر جنرال لاهل شریف ویلي چې د ترهګرو پر ضد اپریشن روان دی او که سلګ ډیر ترهګر پاتې وي نو هغوی به هم د جړلې ختمولې شي. اداري وړاندې لیکي چې کوه کتل شي نو د پاکستان په مختلفو علاقو کې اوس هم وسلوال لګیا دي، خپلې کاروایانی کوي او د دغه کاروایانو نه دا څرګندېږي چې وسلوال لاستړي نه دي او چې کله ورته هم موقع په لاس ورځي نو ورانکاری کوي. د ادارې په وینا چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد خو ضربې اعظم عملیات روان دي او تر سرحد یې د هغوی نیټورک هم مات کړی دی، خو له دې سربیره د ملک په نورو مختلفو علاقو کې هم وسلوال پټ دي چې وخت په وخت خپلې کاروایانې کوي. نو په کار ده چې پوز او نورې سکیورټي ادارې د وسلوالو سره سره د دوی د مرستو کوونکو پر ضد هم کاروایی وکړي، ځکه چې د ترهګرو د خاتمې سره ضروري ده چې د دوی مرستیال هم ختم کړل شي، نو هله به ممکن شي چې د ملک کې امن پزای شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارېي کې د متحده قومي مومنت په استفاګانو باندې لیک کړي دي او وایي چې دا فیصله ناڅاپه ضرور ده خو غیر متوقع نه ده، ځکه چې د کله نه کراچي کې د رنجرو اپریشن شروع شوه. ایم کیو ایم د دې پر ضد په ملک دننه او بهر احتجاج کړي دي. ادارېي وایي چې کراچي کې د رنجرو اپریشن یوازې د بتخورو، ټارګټ کلر، ترهګرو او دغه رنګور جرمونو کې ککړو خلکو پر ضد دي، چې دا شن د لوی اقتصادي او تجارتي خار د هر قسمه نارامۍ نه پاکړل شي. خو کله چې رینجرو د ایم کیو ایم په مرکز چاپه وهلې او هلته د دوی ځینې کارکنان او ملګري نیولې دي، وایي چې ګنې د کراچۍ اپریشن مخې دوی اړخته ګرځولې دي. اداریا اخري کې وایي چې ایم کیو ایم د استفاګانو واپس اغستو دپاره حکومت ته ځینې شرطونه ایښو دي، لکه د اپریشن نگراني دپاره دي یو کمیټي جوړه کړي شي، دارنګ د دوی بې ځره ککړ شوي ملګري را پیدا کړل شي. بل طرف ته وزیر اعظم هم د ایم کیو ایم د استفاګانو سخت نوټس اغسته او دوی سره د خبرو اترو د پاره ځینې ډلې جوړې کړې او د دې مقصد دا چې په خشن دا بحران حل شي او ملکي جمهوریت روان پاتې شي.
د سیمه حالات، او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال ورسپانه وایي په پاکستان کې د سختریز مذهبي ډلې جماعت الدعوه مشر حافظ صاحب د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې په هیواد کې د فانټم په نوم د هندي فلم په ننداري او هلته پر خپرېدو بندیز ولګوي. سید وایي د پاکستان ضد فلم دی. هلته د جرمني خبري اجانس په دې وروستیو کې په کابل کې د وسلوالو بریدونو په تناظر کې د کابل اسلام آباد اړیکو ته کتنه کړې ده. دواړه لیکنې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي په پاکستان کې مذهبي تنظیم جماعت الدعوه چې د امریکا حکومت یو ترهګر ډله ګرځولې ده او مشران یې د هند د حکومت او پوځ خلاف دي. دا ځل یې د پام مرکز د هندي فلمونو انډستري بالیووډ ګرځېدلې دي. د دغه تنظیم مشر حافظ سعید غواړي چې د پاکستان حکومت په هیواد کې پر فانټم نومي فلم بندیز ولګوي. دغه فلم چې هندي اداکار سیف علی خان پکې کار کړی دی په هند کې د یو وسلوال برید د پلان موضوع باندې جوړ شوی دی. ورځپاڼه لیکي امریکا هند او ملګري ملتونه تور لګوي چې جماعت الدعوه د وسلوالې ډلې لشکر طیبه تر سوري لاندې کار کوي. لشکر طیبه په 2008 کال کې د ممبئی ترهګر بریدونو لپاره تورنه ده. په یاد برید کې 1,380 کسان وژل شوي. واشنگتن هم لشکر طیبه یو وسلوال تنظیم ګرځولی دی او د حافظ سعید د نیولو په سر یې د $10 ملیون انعام اخی دی. حافظ سعید او جماعت الدعوه په یادو بریدونو کې د لاس لرلو نه انکار کوي. ورځپاڼه لیکي جماعت الدعوه تېره اونۍ په لاهور هایکورټ کې یو درخواست دایر کړو چې یادې ډلې پکې دعوه کړي ګواکې دغه هندي فلم د پاکستان د ملي حاکمیت او د حافظ سعید په ګډون د ملګرو د ژوند لپاره یو ګواښ دی. ډله له عدالته غوښتنه کوي چې په فلم باندې د بندیز لګولو حکم ورکړي. د فلم هدایتکار کبیر خان ویلی دی چې فلم یې د پاکستان پر ضد نه دی. ټایمز اف انډیا ورځپاڼې دغه دخلی لیکلی چې دغه فلم یوازې د هغو کسانو لپاره پاکستان ضد کېدی شي څوک چې لشکر طیبه د پاکستان استازی ګڼي. له دې وړاندې هم پاکستانی انتظامیه پر یو شمېر هغو هندي فلمونو بندیز لګولې چې په فکر یې د هیواد ضد وي. بلخوا ڈی پی اے خبری ایجنس لیکي 13 اونۍ په کابل کې درې بریدونه د افغان ولسمشر اشرف غنی پر رویه کې د بدلون سبب وګرځیدل چې مخکې د پاکستان له حکومت او طالبانو سره په تماس کې وو. ایجنس لیکي پاکستان 13 میاشت له خپل وعدې سره سم افغان طالبان مذاکراتو ته کینول چې د دواړو خواو ترمنځ خبرې په مریخار کې وشوې. خو بیا دې پرمختګ ته هغه وخت اوانو رسیدلو کله چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر مخې ته راغلو. د افغان استخباراتو په خبره په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر له تصدیق سره د یادې وسلوالې ډلې د ننني سیاست کې بدلونونه تر سترګو شو او ژور اثرات پرې پرېوتل. د افغانستان له صدارتي ماڼۍ سره نږدې تعلق لرونکي یوې سرچینې ویلي چې افغان وفد اسلام آباد ته یو واضحه پیغام سره ورغلی. هغه پیغام دا دی چې پاکستان دې د طالبانو مرسته بنده کړي او مشرتابه یې له هېواده بهر وباسي. اشرف غنی ویلي چې په راتلونکو اونو کې چې د پاکستان حکومت کومې فیصلې کوي په مستقبل کې به د دوی د دوړخیزو تعلقاتو لپاره مهمې وي. اجانس لیکي بلخوا د پولې هغه غاړې ته هم شکونه موجود دي. پاکستانی چارواکي باور لري چې د غنی په انتظامیه کې ځینې کړې داسې دي چې د امن خبرې اترې اغیزمنول غواړي او د مذاکراتو د دویم پړاو نه دوه ورځې مخکې د ملا عمر د مړینې خبر په ډاګه کړ. په افغانستان کې زیاتره خلک د پاکستان په وړاندې د اشرف غنی د سختې رویې نه خوشاله دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم یو بډ رپورټ ترازو. د امریکا لوري پر اسلامي دولت وسوالي ډډي امریکا لوري پر اسلامي دولت وسوالي ډډي میاشتنی خرڅه زیاته سویده. په د امریکا په تیرې و میاشت کې په بمباریو او نورو جنگي سازو سامان د ورځې شپږ سلويشت لکه ډالر لګولې دي. په دې اړه تفصیل د سالم محمد سالي په رپورټ کې.
د امریکا پاوز د جولای له 15 د دې میاشتې تر پایه پورې پر بمباریو او نورو مهماتو د ورځې شاوخوا 4 میلیونه او 6 لکه ډالر لګولي چې د تر هغه د مخکنی میاشتې په نسبت دوه برابر زیاتوالی شي. حال دا چې د جون میاشتې له 15 تر وروستۍ پورې پر دغه پوځي تجهیزاتو د ورځې 2 میلیونه او څه باندې 3 لکه ډالر لګول شوی و. د امریکا د مرکزی قومندې یو ویان بریدمن کال رینزوویل په جولای میاشت کې د جون په پرتله د کارول سوی بمونو او پوځي مهماتو اندازه 8% زیاته شوی ده. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي چې نه یو غوښتل نومې واخیستل سي رویټرز اژانس ته وویل لکه چې تیر میلادي کال په سوریه کې د امریکا په مشرۍ پوځي کمپاین پیل سو د جولای د دویم نیمایي بمباري تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې وي. د ده په خبره په سپتمبر میاشت کې هم د دوو اونیو لپاره د امریکا لخوا بمباري او د پوځي تجهیزاتو کارونه زیاته شوې وه. د رویټرز اژانس په حواله په سوریه کې کوردي ځواکونو د ترکیې پولې ته څیرمه پر پرتو سیمو ولکه ټینګه کړې او د اسلامي دولت ډلې تر ولکې لاندې سیمو ته نور هم داخل شوي دي. په عین حال کې هلته په عراق کې عراقي ځواکونو د رمادي د مرکز انبار د نیولو لپاره تیاریانې پیل کړې دي. دفاعي چارواکي او تحلیل کوونکي وایي د امریکا لخوا د بمباري زیاتېدل د جنگ په ساحه کې له محلي جنګیالیو سره د امریکایي پوځیانو ښه همغږي څرګندوي. دغه جنګیالي د جنگ اهداف تثبیتوي او تاییدوي، بیا د هوایي بمباري غوښتنه کوي. د امریکا د دفاع وزارت هغه ارقام چې تېر اونۍ خپاره سوي څرګندوي چې د تېر میلادي کال د اګست له اتمې د روان میلادي کال د جولای تر پایه پورې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې پر جګړې نږدې 3.5 میلیارد ډالر لګول سوي دي. د اسلامي دولت ډلې جنګیالیو د عراق او سوریې زیاتې برخې نیولې وې.
د اوسلی محمد صالح بلخوا بیا طالبانو د داعش ډلې باندې نیوکه کړې دي. په افغانستان کې داعش ډلې پر عملیاتو د افغان طالبانو غبرګون په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې طالبان په خپلو کې سره ویشل شوي دي. یادې دواړې ډلې هڅه کوي چې په تشدد کولو سره د خپل طاقت اظهار وکړي. پر دې د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ جوړ کړی چې تفصیلي له اسرار عالم مومند اور.
افغان طالبانو د داعش وسلوالې ډلې لخوا خپره شوې هغه ویډیو غندلې چې پکې ښودل شوي اته کسان چې یو پکې سپینګیری دی په چونکو توکو سره الوزول شوي دي. د وسلوالو په قید کې دغه کسان په زوره په چونکو موادو کېنول شوي چې له هغې وروستو په چاودنو سره وژل شوي دي. د اګست په اتمه په ټولنیزه میډیا خپره شوې دغه څلور منټه ویډیو کې چې له وسلوالو سره پکې د داعش جنډه ده په پښتو او عربي ژبو کې وایي دغو کسانو سره یې دا عمل ځکه کړی چې دوی د طالبانو مرسته کړي. خو طالبانو د اګست په 11مه خپل ویبپاڼه ورکړې او بیان کې د داعش دغه عملیات په سختۍ سره غندلي او ویلي دي چې وژل شوي ټول بېګناه ولسي وګړي دي چې پکې سپینګیري مشران هم شامل دي. طالبانو دغه وژنه غیر اسلامي بللي. طالبانو زیاته کړې چې د اسلام او مسلمانانو په جامه کې د دغسې بېګناه خلکو وژنه به برداشت نه کړل شي. دغه بیان له داسې خلکو یعنې طالبانو راغلی چې له کلونو راهیسې یې په خپله دا قسمه ظالمانه کارونه کړي دي. دا ویډیو چې داعش ډلې پرې په افغانستان کې د خپل طاقت مظاهره کړې ده او پر دې د طالبانو غبرګون هم پر داسې وخت مخې ته راغلی چې که یو خوا په افغانستان کې د داعش ډلې د راپورته کېدو په اړه خلکو کې ویره ده، نو بلخوا طالبان هم په خپلو کې سره په واک او اختیار تقسیم دي. د افغان طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته د نوي مشر مولا اختر محمد منصور پر ټاکلو د طالبانو ترمنځ اختلافونه رامنځته شول او د مولا عمر د زوی په ګډون ځینې طالب قومندانان د مولا منصور په ټاکلو خوشاله نه دي. په داسې حال کې چې داعش ډله په افغانستان کې د مضبوطېدو په لټه کې ده، د طالبانو خپلمنځي اختلاف څخه ښه ګټه پورته کولی شي. په عین حال کې چې طالبانو سره ویره ده چې ځینې وسلوال یې داعش ډلې ته تللی شي، د کابل په وروستیو بریدونو سره یې هڅه کړې چې خپل زور وښایي. له پاکستاني پولیسو سره نږدې ننګرهار ولایت چرته چې ښکاري یا د ویډیو جوړه شوې، له اوږد وخت راهیسې پکې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ درنې نښتې روانې دي. که څه هم داعش ډلې طالبانو ته په ځینو ځایونو کې نقصانات اړولي او دې ډله پورې اړه لرونکو وسلوالو په جون میاشت کې د ننګرهار یوه مهمه سیمه له طالبانو هم نیولې وه، خو ځینې کارپوهان وایي چې داعش دومره لوی خطر نه دی او دغه ډله یوازې تر ننګرهار پورې محدود ده.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د کابل د طالبانو شورا د پاکستان په وړاندې د جهاد فتوا ورکړې ده. دغه شورا غړو د پنځمې پر ورځ د شاه شهید د خونړۍ پیښې د قربانیانو سره د غمچرکی په ادب د پیښ په ځای کې په یو احتجاجي غونډه کې د پاکستاني علماو د هغو په فتواو په وړاندې چې د افغانستان په وړاندې جهاد روا ګڼلې وو په دغه اقدام لاس پورې کړ. بل خوا طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د کابل په شاشې سیمه کې وروستۍ پېښندلې او خپل لاسې لري او خپل لاس لري پکې رد کړی دی. احمد تورمان رپورټ لري.
د کابل د عالمانو شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی په دې اړه وویل،
یو پیغام د کابل د علماو د شورا په نمائندگی د پاکستان ملایانو ته دا لرم چې تاسو په افغانستان کې د افغانستان د مسلمانو او مظلومو بیچاره او خلکو د وژلو فتواګانې او جدي جهاد فتوا صادروي. نو زمونږ فتوا لنن نه پاس دا فتوا لا چې په پاکستان کې جهاد فرض عین ده او هغه ډلې چې په پاکستان کې جهاد کوي مونږ کلک حمایت کوو او ورسره دریږو.
د کابل د عالمانو شورا له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د کابل د شاه شهید د سیمې د پیښې امینین پیدا او د اعمالو سزا یې ورکړي. د دغه شورا غړو نه یوازې دا چې د پاکستان په وړاندې د جهاد فتوا ورکړه، بلکې د دغه هیواد پر ضد یې شعارونه ورکول او الله اکبر نارې سموده. وړاندې د پاکستان یو شمیر دینی عالمانو د افغانستان په وړاندې د جهاد فتوا ورکړې او جګړې په دغه هیواد کې روا بللې وه. بل خو دغه شورا غړو وویل چې د پاکستان په وړاندې په جهاد کې د امنیتي ځواکونو ترڅنګ ودریږي او له هغوی ملاتړ کوي. د دغه شورا یو غړی عزیز الله مفلح د اسلام لپاره د دین لپاره د خدای د رضا او د بشریت د حسین لپاره او د محمد رسول الله د رضا لپاره تیار یو چې خپل سرونه د جهاد په سنگرونو او د دغه هیواد څخه د دفاع په خاطر ورکړو. خو هیڅ بدمعاش ته تسلیم نه شو. د کابل د شاه شهید پیښې په اړه د افغان چارواکو، دینی عالمانو او عامو خلکو غبرګونونه په داسې حال کې ورنی کیږي چې طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي د دغه پیښې په اړه دوی تحقیقاتي ټیم ته دنده ورکړې وه چې شواهد راټول کړي، د خلکو څخه حالات وپوښتي او د پیښې په اړه ټول اړین معلومات د اسلامي امارات اړوند مراجعو ته وړاندې کړي. طالبانو په خپله خبر پاڼه کې ویلي د پلټنو په نتیجه کې اوس څرګنده شوې چې دا پیښه د اسلامي امارات په مسؤلینو پورې هیڅ اړه نه لري او د کابل په مربوطاتو کې د اسلامي امارات مسؤول کسان په دې نامعلومي چاودنه کې لاس نه لري. دوی دا پیښه په کلکو ټکو غندلې او د پیښې له قربانیانو سره یې خواخوږي ښکاره کړې.
دا مشال ریډیو ده.
د جرمنی خبری اجانس ڈی پی ای په یو رپورٹ کې لیکلي چې د روان کال په لومبیو اوو میاشتو کې د پاکستان، افغانستان، شام او نورو آسیایي هیوادونو شپږ اتیا زره پناه غوښتونکي رارسېدلي دي. شاهین بنیرې د رپورٹ مهم ټکي وړاندې کوي.
ڈی پی ای په خپل راپور کې لیکلي دي چې د شام، پاکستان او افغانستان نه هر ورځ په سلګونو پناه غوښتونکي د ترکیې او یونان د لارې د اروپا پر مختلفو هیوادونو ته د رسیدو هڅه کوي، خو ډیر پکې ونیول شي او د مهاجرینو لپاره جوړ شوي کیمپونه ته ولېږل شي. اجانس لیکي چې اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتونکو سفر اوس نور هم ګران شوی دی، ځکه چې اوس د هنګري حکومت د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره په خپله پوله د یو ازغن دیوال جوړولو کار پیل کړی دی چې د روانې میاشتې تر پایه به بشپړ شي. د اروپا د پولو د انتظام د ادارې فرنټکس چارواکو خبري اجانس ته ویلي دي چې د جولای په میاشت کې 50,000 مهاجرین د سمندر د لارې یونان ته رسیدلي دي. یو بل چارواکي ویلي دي چې د جون د میاشتې تر نیمایې 40,000 مهاجرین د میسیډونیا نه راتیر شوي دي. د هنګری حکومت د مهاجرینو د مخنیوي لپاره 4 متره دنګ دیوال جوړی چې 13 جالونه پکې هم کارول شوي دي. خدا بوس کتلې شي چې دا دیوال د مهاجرینو د راتګ بهر تر کومه بریدا ودروي، ځکه چې اکثر مهاجرین په پوله لګیدلي ازغن تارونه پرې کی او د سربیانا هنګری ته د رننوتو هڅه کوي. د هنګری نه د مهاجرین بیا پر مختلفو هیوادونو آسټریا، نیدرلینډ، سکینډینیویا او جرمنی ته د رسیدو هڅه کوي. خبری ایجنس لیکلی دي چې دا مهاجرین د ډیرو سختو خطرناکو لارو نه راتیریږي او په دې کې د ځنو سره د خپل کورنۍ غړي هم دي.
نوی خیالونه،
نوی سازونه.
د مشال ریډیو خپرونه د خالی په مازیګر په 4:30 بجې.
د پاکستان په سینټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي عثمان کاکړ ویلي باید په پاکستان کې له فوج، پولیسو، اف سي او لیویز ځواکونو پرته نورې شخصي ملیشیاوي وسلوالې ډلې او ټوپک سالان فعال نه وي. نوموړي دا خبره په سینټ کې د هغه تحریک په تړاو وکړه چې د پیپلز ګوند سینیټر فروت الله بابر د چهار شنبې اشورو پر ورځ وړاندې کړی وو او په کې له حکومت غوښتنه شوې چې تر بندیز لاندې حقوقو ډلو مخنیوی دې وکړي چې په نورو نمونو یا د خرشګړي په پلمه کار کوي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
په سینټ کې د پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټرانو د ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو په اړه ویلي دي چې دا تنظیمونه اوس هم په نورو نمونو کار کوي او د دې په شا په مبینه توګه استخباراتي ادارې دي. په سینټ کې د کلدم تنظیمونو په اړه تحریک وړاندې کوونکي د پیپلز ګوند سینټر فرت الله بابر ویلي دي چې د خیراتي ادارو په نوم کار کوونکي د کلدم تنظیمونو تر هغه خلاف جنگ کې د ریاست ساق خرابوي. د سینټر فرت الله بابر په وینا چې د یو سوال په جواب کې حکومت دا تسلیم کړی وو چې جماعت الدعوه د لشکر طیبه په شکل کې مخې ته راغلې ده او دې ته د کار کولو اجازه د یو عدالتي حکم تر لاندې ورکړی شوی دی. په سینټ کې هم دې لړکی برخه اخستونکي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل حکومت وایي چې دا تنظیمونه کلدم دي او ورته اجازه نشته، خو دا تنظیمونه په نورو نمونو کار کوي په کم کې چې هم د هغه کلدم تنظیم خلک وي.
پوشانی تو کوکونه بور سره پر جنرال روډ برابر روان پرس کلم مخت برابر روان مودا ریاستی پالیسی دا او ریاست دا تنظیم د ځان اساسه غنی مور په سنټ کې دا ورته ویل دي چې ریاست کې فوج دی، اف سی دا، رینجرز دی، پولیس دی، لیویز دی، دا سکیورټی فورسز دی. د دې علاوه په کاري سیس یو پرایویټ ملیشیا او د هیڅ هم پوپاکو ټوپک سالاری
په خبرو کې سینیټر عثمان کاکړ زیاته کړه چې دوی په سینټ کې د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په دې تنظیمونو د کلک نظر وساتي.
تاسو د نورو ملکونو لپاره ساتاس دی او دا د دې ملک لپاره تاوان دی. تاسو بل په افغانستان کې مداخلت بند کړئ به زیاته سمه پالیسي روانه کړئ. هغه پالیسي وطن تاسو که ماته افغانستان کې کومې فیل وجه افغانستان په تکلیف دی نو له دې پالیسي زیاته تاسو کښېناستئ.
د واکمن ګوند مسلم لیگ نون ریټایرډ لیفټیننټ جنرال عبدالقیوم وایي چې د سینیټر فروت الله بابر دی خبرې سره اتفاق لري چې کلدم تنظیمونه له بیا نورو نمونه سره مخې ته راتلل نه دي په کار او که څوک داسې کوي چې ورته سخته سزا ورکړی شي. خو فروت الله بابر لخوا په اسټیبلشمنت تنقید وکړی شو کوم چې نامناسب وو.
موږ له بعد قانون سازی کول وی زموږ موقف واضح دی چې هغه خلک څوک چې قانون خپل لاسو کې اخلي او هغې د خپل اندکار کوي نو هغې ته اجازه ورکول نه دي په کار ځکه چې دا خلک د حکومت د شرمندګۍ وجه جوړیږي.
د ذکر د داخله چارو وزیر مملکت سینیټر ولی اور رحمان ویلی دی چې جماعت الدعوه مشتبه تنظیمونو په لیست کې اچول شوې ده او کدا تنظیم د خیراتي کارونو نه علاوه نور څه کیسه محلو زلو کې ککړ اونیول شو نو د دې خلاف به مناسبه کاروایی کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
یو افغان ساینس پو محمد تنها د جرمنی د فزیکوالی اتحادی ویلهم اوند ایل سی هرویس سټیمفینګ ټینګ جایزه ګټلې ده. دا جایزه هر کال د نړۍ هغو ساینس پوهانو د پی ایچ ډی زده کوونکو ته ورکول کیږي چې په کلنی کانفرنس کې خپلې ساینسي څېړنې یا تحقیق وړاندې کوي. دا ځل د آیونایز کوونکو وړانګو او جوهري توانایي په اړه جوړ شوي کانفرنس کې د نړۍ شاوخوا 44 ساینس پوهانو او پی ایچ ډی زده کوونکو برخه اخیستې وه او خپلې څېړنې وړاندې کړې وې. په دې اړه مو له محمد تنها سره مرکه کړې او په سر کې مې ځینې پوښتنې چې دغه جایزه دته د کومې څېړنې په اړه ورکړل شوې ده.
دا د چاپیریالیزو وړانګو په اړه باندې وو، خصوصا د رادون په اړه باندې او همدارنګه د په تیګو خاورو او اوبو کې د رادیو اکټیو موادو خصوصا د یورانیم او توریم د تمرکز یا افراط یا په انګریزي چې کنسنټریشن ورته وایي د هغه د معلومولو په اړه باندې او دا نمونې ما د افغانستان نه اخیستې او اندازه ګیري مې افغانستان کې کړې.
ښه، نو اوس دغه چې دوی تاسو ته درک نو ستاسو په اړه کې اول یعنی تاسو ته دغه درکړل سو هغه ځنګړتیا په څه کې و؟
دوی به د جوري حیات څو موضوعات ته پام کوي. یو موضوع دا ده چې کیفیت د څېړنې څومره ده، څنګه ده، دومره موضوع اهمیت د څېړنې ده، درېمه موضوع دا ده چې د څېړنې میتودولوژي څومره علمي ده، نو او اخیری موضوع دا ده چې د پایلو په اړه کې خپل اړه کوم کې څومره حاکم ده چې د درته کړی دی په دې باندې پیږي او کولای شي نور ته ام عراقي او نور ام پیپو کې د ما په دې ټول کې په اصطلاح لوړ نمرې ما پوسټره
چې دا کوم موضوع باندې به خبر وو کوچ په کوم موضوع تاسو دغه څېړنه ولې دا موضوع او څه ده
موضوع دا ده چې ما د کابل د اطراف او د نږدې سیمو د اوبو خاورې او تیګو یا پسلا راک سویل اند واټر سمپلونو کې د رادیو اکټیویټي کانسنټریشن یا وفرات پیدا کول دي. دا یو برخه ده. دومره برخه ده چې په دینو کورونو او دینو مغارو کې چې په بامیان او پنشیر دي ځای کې خلک پکې اوسي په غو کې د راډون کانسنټریشن یا تمرکز پیدا کول دي چې راډون په خپل یو رادیو اکټیو غاز ده او کله کته تنفس دي هغه په سترګو کې سرطان تولیدوي او بل اخر د سترګو سرطان یو له سرطانونو ده چې علاج یې تداوی ډیره سخت کی. نو دا یو د دینه چې د احمد دې ما پوسټر ته ډیر کړو هغه دا و چې دا یو موضوع نه یوازې چې یوازې د بستری فزیک او رنګ د اړخ نه چړنیز موضوع ده بلکې د چاپریال او په هغه چاپریال کې د اوسیدونکو انسانانو صحت د پاره ډیر اهمیت لري. ځکه ما ارزو کوم چې دا یو معیار و چې دا موضوع څومره مهمه ده نو په هغه اساس باندې دا قضاوت
شوی. خو اوس په دې کې دا د تاسو خپل نتیجګیری د دې ارڅه ساده
زه متاسفانه ارقام تاسو ته نسم ویلای په دې ځکه چې دا ډیټا را ده او کتام پروسس ته وي خو دا باید یو د ساينټیفیک ژورنال کې چاپ کوم باید لغت ارقام ویلای خو ټولنی وو به په ټولیز ډول باندې ویلای سم چې په دینو مغارو کې د رادون کنسنټریشن د نورمال حالت نه ډیر زیات ده او دا زیدې یعنی لازم ده چې هغه خلک چلته ووسی یا لغجه نه لري سي یا ریلوکیشن یوسی او یا هم د تحویل سیستم یا وینټیلیشن سیستم سمور ته برابر سي او دارنګ پتیګو او خاورا او اوبو کې هم د دینو رادیواکټیو موادو تمرکز یا کنسنټریشن د نورمال په پرتله په مراتب زیات ده چې دا باید د موږ په خپل رسمي چینلو د خوانه افغانستان دولت او هغه ادارو ته مو وایي چې دا چیرنو پایلې دغه شي چې څو هغه په مقابل کې اقدام وکړي.
دا یو افغان ساینسپو محمد تنها چې ورته د فزیکس کې یو نړیواله جایزه ترلاسه شوې او د څلور څلور شوادونو لس ساینسپوهانو څخه ګټلې وه او د دې غړي هرستی شبو تر رسیدلې او ملي امیرزاده تبوار ورکو چې خبرونه لنډې وړاندې کړې.
پاکستان ویلی په افغانستان کې سولې او ثبات لپاره بحثو ته دوام ورکوي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ان مخم په بیان کې ویل د خبره د وزیر اعظم بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز له کابل اسلام آباد ته ورغلی لوړپوړي پلاوی تکړه. په پاکستان کې پوځي عدالت په خبر په سکول په بریټ کې ککړو شپږو مشکوک کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر قید سزا ورولې. تر مخم د پوځ امریکو دفتر لخوا په خبر شوی بیان کې راغلی تر مقدمه وروسته پوځي عدالت تاسو سزاګانې ورولې. په خو د پیښور پارمی پبلک سکول کې د وژل شو شمانو مندو پلرونو خپل خپلوانو نن په اسلام آباد پریس کلب کې احتجاجي مظاهره وکړه. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې په پیښه کې وژل شو ماشومانو ته د پوسټ ټولو لوی اعزاز نشانه حیدر ورکړي. د پاکستان صدر ممنون حسین وایي د ترګره پر ضد جنگ به تر هغه جاري وي تر څو ټول وسوال لمینځه نه وي تللې. دا خبره نوموړي نن په اسلام آباد کنوینشن سنټر کې د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت سره د قومي بیرغ پورته کولو په دستور کې وکړه. د القاعده وسلوالي ډلې مشر ایمان انصاری د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور سره د خپلې ډلې د وفاداری اعلان کړی دی. دا اعلان زواری پر وپانی په خورشوي یو غږیز پیغام کې کړی دی. پسندستي ډول د زواری د غږیز پیغام د کروالي پخلی نشي کېدی. یو لوړپوړی روسی چارواکي هغه داوی ردوي چې ګواکې یو ایرانی پوځي چارواکي د ملګرو ملتونو د سفري بندیز پرته مسکو ته تللی و. د بارنو چارو مرسیال وزیر سرګی ریابکوف نن وویل چې د ایران د القدس واک مشر جنرال قاسم سلیمانی تیرونه د روس سرخړ ته نه تللی. خو بیا په امریکا کې خبر شوی ریپورټ تونه 13 میاش مسکو ته د سلیمانی د مبینه تک خبره کوي. نشام د اپوزیشن د لمشر وای روس ته تجمن نه دی چې د هیواد سره د بشار الاسد په واقع پاتې شي. نشام د قومي ائتلاف مشر خالد خوجان انده خبره په ماسکو کې وکړه. هغه ویل روسی مشر تابه د اسد ترشانه د ولاړه خو د شام سیمې ثبات ته خوندي ساتلو په ضرورت یې توجه ده.
دا دا خبرونو لنډیز مول عملی ها مرزاده زخواوری دی دا مشال ریډیو دا تنروزی ورستی خبری گړی پای تر سیږي. تاسو کولای سی دا مشال ریډیو د غټول خبرونی په مشال ریډیو .com باندې واوري. هلته تصویرونه همستا او سره خبرونه او ریپورتونه او مرکی هر څه ته دی. د ترڅنګ په فیسبوک باندې هم که تاسو ولته ورسی او لاسته سره نو دا هر څه هلته تر لاسه کیدی سی. د مشال ریډیو خپل فیسبوک دی. هم لدی سره دا مشال ریډیو د نوی خبرونی پای تر سیږي. سبا بیا ستاسو په خدمت کې یو. د اوس لپاره اجازه درکو. په مخه مو شه.